السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه سفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي افغانستان کې ماشومان له ناورین سره مخ دي.
کورنۍ اوس مهال د خوړو پیدا کولو په هڅه کې دي. نږدې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ یو ګام وړاندې دي.
ملګري ملتونه وایي د طالبانو حکومت باید د اوسنیو ستونزو د حل لپاره له نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي.
کله چې زه په کابل کې وم زموږ د ټولو پیغام طالبانو ته همدا و چې که غواړي پیسې مو آزاد شي، که غواړي دا هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي، باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویل ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کار لپاره هوکړې ته رسیدلی او امنیت ته هم چارې جوړوي.
د دې لپاره به انشاء الله یو مکانیزم جوړیږي چې دې امنیت په شرکت ته موږ ورکړو، داخلي شرکت ته، او که موږ به خپل د ولس لارې کېږي په هغه باندې موږ خبرې کوو.
په اروزګان کې 3000 کورنیو سره مرستې شوې دي.
ترغلی هم د سری میاشتې ریاست ته چې دې زموږ سره مرسته کړې ده. ستا موږ ډېره اړتیا درلوده، ځکه چې دا 15 کاله زموږ منځکې کمربند وي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اجمل اندورو.
دا کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونزي استاد فیض الله جلالی ویلو رازادي رډیو ته تایید کړی چې پلاری په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. په لغمان کې د سختو رښتونو له کبله د یو کور د چد پریوتو پیخه کې و ماشوم مړه او 15 کسان ټپیان دي. او دوه کاله مخکې د ایران د سپای پاسداران ځواک لخوا د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي. بشپړ خبرونه باوري په سر کې د افغانستان په اړه د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد فیض الله جلالی ویلو رازادي رډیو ته تایید کړی دی چې پلاری نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. حسنا جلال د چې د فیض الله جلال لور د نن آزادي رډیو ته ویل
اگه استاد جلال اینا امروز گرفتن و میخواین صدایش خاموش کنن، صدا استاد جلال های نو خواد بود که صدای استاد بلند خواد کردن و در رای استاد ادامه خواد دادن.
طالبانو په رسمي توګه د کابل د پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونزي د دی استاد د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې فیض الله جلالی په رسنیو کې د یو لړ هغه تورونو له کبله چې په طالب مشانو یې لګولي د سپیناوي په موخه ورغوښته دی. څومره مخکې په یو تلویزیونی بحث کې چې د لړم په میاشت کې خبر شو، خغلی جلال د طالبانو د حکومت په اړه سخت انتقادونه وکړل او له هغوی غوښتنه وکړه چې اصلاحات دي راولي. د لغمان په مهترلام کې د یو کور د چد پریوتو پیخه کې و ماشوم مړه او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. په لغمان کې یو محلي چارواکي صلاح الدین زاهد د شنبې په ورځ ازادې رډیو ته وویل تیره شپه د دې ولایت د مرکز مهترلام په ګلدار آباد سیمه کې د یو کور د کوټې چد پریوتې چې پکې و 15 کلن نجلۍ مړه شوي او د کورنۍ 15 تنه نور غړي چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ټپیان شوي. د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د پیخې سبب په وروستیو کې د غلطه پرله پسې موسمي بارانونه بلل شوي. د لغمان په ګاونډي ولایت نګرهار کې په سرخرود او شینوار ولسوالۍ کې هم لږ تر لږه د دوو کورونو د چتونو د نړېدو رپورټ ورکړل شوی، خو د تلفاتو په اړه پکې څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د سری میاشتې ادارې ویلي دي چې په اروزګان ولایت کې 3000 اړو کورنیو ته د خوراکي موادو د مرستې ویش پیل کړی دی. په اروزګان کې د سری میاشتې د ادارې مسؤل صدیق الله مفتون نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اړې کورنۍ مخکې له مخکې د یوې سروې له مخې په نخښه کړي دي.
دا هغه د پاره موږ د غدرې زره کارتونه موږ هغه ته توزیع کړی دي چې نن الحمدلله دای موږ هغه ته د ویش لړی روانه کړی. نور مرستې موږ په پلان کې لرو، موږ ته وادي راکول سوي.
د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د وی اوکرانی مسافرولونکو الوتکې د نسکورول د دویمې کلیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنوی یو ځل بیا د عدالت د تامین غوښتنه کړې ده. په دې الوتکه کې چې له تهران څخه کیف ته روانه وه، پر اوکراینی، ایرانی، برتانوي او کاناډایي وګړو سربیره دیارلس تنه افغانان هم وشل شوي. د هرات یو اوسیدونکي محمد مهدي سعادت چې زوی په دې پیښه کې وژل شوی او ازادي راډیو ته ویلي چې د خپل زوی په حق کې د عدالت غوښتنه کوي. بل خواته نن د تهران نړیوال هوایی ډګر سره نږدې د دې الوتکې د قربانیانو د کورنۍ یو شمېر غړو د پیښې په ځای کې وغونډه وکړه او د عدالت او همدارنګه حقیقت د موندنې په اړه یې شعارونه ورکړل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د قزاقستان د دې غوښتنې په اړه پوښتنې لري چې د روسیې په مشرۍ له امنیتي سازمان څخه د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره ولې د مرستې غوښتنه کړې. انټونی بلنکن ویلي ښکاره ده چې د قزاقستان چارواکي دا ظرفیت لري چې له دې اعتراضونو سره مناسب چلند وکړي، داسې چې د اعتراضونو پر مهال په قانوني ډول هم د لاریون کوونکو د حقونو درناوی وشي او هم نظم مراعت شي. یو ځوان افغان کرکټر مزمل شرزاد په راتلونکي ونې د ایرلند پاستازیتوب نړیوال جام کې ولوبېږي. د ایرلند کرکټ تازه په نړیوال جام کې خپل لوبیدونکو لوبغاړي اعلان کړي چې د تیز بالر مزمل شرزاد نوم هم پکې راغلی. د 19 کلن کم عمر نړیوال جام کې د ایرلند اوله لوبه راتلونکي شنبه د یوګندا په وړاندې ده. مزمل شرزاد چې د جلال آباد اوسیدونکو 14 کلنې کې له ډیرو سختیو وروسته ایرلند ته ورسید. د ایرلند کرکټ چارواکو هغه ستایل چې له سختو سره سره یې ښه کرکټ نندارې ته وړاندې کړې او خپله وړتیا باندې نړیوال جام ته رسېدلې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات وټکل پراتونکو څلور ویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه و ټیټه دوه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دوه ټیټه وه. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه پنځه. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه یو. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه پنځه.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي افغانستان کې ماشومان له ناورین سره مخ دي. سیو د چلډرن خبرداري ورکوي چې د جګړې، اقلیمی بدلونونه او کورونا وبا له امله افغان ماشومان له درې اړخیزو ګواښونو سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تیرونی ویلي او نږدې څلور میلیونه ماشومان خوارځواکۍ سخت ځپلي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پلوشه نومیږي. زوی یې د کندهار په میرویس روغتون کې د خوارځواکۍ لامل په بستر پروت دی. دوه میاشتې وړاندې بل زوی چې په خوارځواکۍ اخته و ومړ. پلوشه وایي په روغتون کې د زوی درملنه له امکان لري ده او ډاکټرانو ترې غوښتي چې په خپلو شخصي امکاناتو یې غم وخوري. د دې په خبره کوم درمل او خوراک چې ډاکټرانو یې زوی ته د ورکولو توصیه کړې د اخیستو توان یې نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره هم وایي افغان ماشومان لبد ناورین سره مخ دي. سیف د چلډرن خبرداري ورکوي چې همدا اوس میلیونونه افغان ماشومان وږي دي، بی ځای شوي، ښوونځیو ته نه ځي او ژمی ژوند لا ستونزمن کړی دی. د دې ادارې د بشري چارو مدیره کریستیانا مارټن وایي په افغانستان کې خوراکي توکي تر ټولو لوړې بیې ته رسیدلي او ډېرې کورنۍ د توکو اخیستو توان نه لري.
کورنۍ اوسمهال د خوړو پیدا کولو په هڅه کې دي. نږدې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ یو ګام وړاندې دي. دا ډېره مهمه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره جګړه، اقلیمی بدلون او کورونا وبا د افغان ماشومانو لپاره هغه درې اړخیزه ګواښ بولي چې دوی یې له ناورین سره مخ کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو تیره اونۍ د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمر رسنیو ته ومنله چې 3.1 میلیون افغان ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي. خو د ملګرو ملتونو وایند بیا د چهارشنبې په ورځ دا شمیر 4 میلیونه وښود. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د دې مرستو د چمتو کولو لپاره روان میلادي کال 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس په هم د روغتیا وزارت په اړه راپور تر شو د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي د ارزونې کمیټې د روغتیایي بنسټونو د فعالیتونو او جوازونو په اړه د خپلې ارزیابۍ پایلې په یو خبري غونډه کې اعلان کړې دي. د دی ارزونې پر بنسټ په کابل کې درې روغتونونه، شپږ نوي درملتونونه، 55 لابراتوارونه او 34 کلینیکونه له جواز پرته فعالیتونه کوي. د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت د دغو بنسټونو او روغتیایي مرکزونو ته خبر ورکړی چې ژر تر ژره دي جوازونه واخلي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت چارواکو د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې وزارت د ارزونې ملي کمیټې دولس ټیمونو د کابل په اتلس ناحیو کې 1,650 روغتیایي مرکزونه ارزولي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې 1,640 کتنځایونه له جواز او له کوم معیار پرته فعالیت کوي. دغه شان 1,610 خصوصي درملتونونه او درې روغتونونه د فعالیت جواز نه لري. له 1,580 درملتونونو څخه چې د دغه وزارت لخوا ارزول شوي 1,090 درملتونونه جواز نه لري. په همدې ډول 1,010 تشخیصي لابراتوارونه هم له کوم معیار پرته فعالیت کوي. د مسؤلینو په خبره د 1,090 ارزول شوي لابراتوارونو له ډلې 55 هغه د فعالیت جواز نه لري او د 18 سراپا کلینیکونو له ډلې هم 34 به جواز دي. د دې کمیټې د موندنو پر بنسټ د غشان د درملو درې عمده پلورنځي، درې د اکسري مرکزونه او د درملو او روغتیایی توکو د تولید درې مرکزونه هم جواز نه لري. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسلکی معین عبدالباری عمر په دې اړه جوړه شوې خبري ناستې ته وویل
دغه کمیټه چې درې برخې لري، یو برخه رهبری ده، دویمه برخه عملیاتي برخه ده او دریمه تخنیکی برخه ده. اوسنۍ کار چې ما کوم ارقام تاسو ته اعلان کړل دا زموږ عملیاتي برخې او تخنیکی برخې په رسمي ډول ترسره کړې، خو رهبری برخه په خپله پوست منیټورینګ یعنی له نظارت نه وروسته بل نظارت آیا دا تر کومه حده حقیقت وو دا موږ په خپله کوو او هغه ارقام به بیا له تاسو سره هلته اعلانوو. او تاسو ته په دویم پړاو کې موږ دا وکړو چې موږ څومره درملتونونه وتړل، څومره مو روغتونونه وتړل، څومره مو تشخیصي مراکز او لابراتوارونه بند کړل، څومره ته مو توصیهنامې ورکړې، څومره ته مو اخطارنامې ورکړې او څومره مو تقدیر کړل.
عبدالباری عمر له هغه نړیوالو روغتیایی بنسټونو چې لا هم له افغانستان سره خپل همکاري او تداوم ورکوي د مننې ترڅنګ له نورو نړیوالو روغتیایی بنسټونو هم غوښتنه وکړه چې روغتیایی برخه دې نه سیاسي کوي او له دغه هیواد سره د خپل مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ټول هغه مرکزونو ته چې د فعالیت جواز نه لري او فعالیتونه غیر معیاري دي خبرداري ورکړ چې ژر تر ژره دې خپل جوازونه واخلي او فعالیتونه دې هم معیاري کړي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت مسؤلینو د شنبه ورځ خبری ناست پر مهال وویل چې تر اوسه په افغانستان کې د کرونا ویروس د اومیکرون بڼې هیڅ یو مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. که څه هم څه موده مخکې د افغان جاپان روغتون چارواکو ویلي و چې دغه روغتون کې د کرونا ناروغۍ د تشخیص کیټونه په ختمېدو دي، خو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت مسؤلین یې د شتون ډاډ ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د سابندې دلدي.
ملګری ملتونه وایي د طالبان حکومت باید د اوسنیو ستونزو د حل لپاره لنړیوالې ټولنې سره د خبرو لار غوړه کړي. دغه سازمان د کډوالو لپاره د لوی کمشنر فیلیپو ګراندی په خبره یو باثباته هیواد یوازې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لارې ترلاسه کېدای شي. ښاغلی ګراندی دا خبرداری هم ورکړی چې د افغانستان د اوسني بشري ناورین مخه ونه نیول شي، د کډوالۍ یو نه لیدل شوی څپه به پیل شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د روان بشري ناورین حل لار د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دوه اړخیز ډیالوګ کې ویني. خغلی ګراندی واشنگتن پوسټ سره خپل نوې مرکه کې ویلي یو باثباته هیواد چې وشي کولای د خپلو خلکو ملاتړ وکړي یوازې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو لالارې ترلاسه کیدای شي.
کله چې زه په کابل کې وم زموږ د ټولو پیغام طالبانو ته همدا و چې کغواړي پیسې مو آزاد شي، کغواړي د هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي. دا په دواړو خواو پورې تړلې خبرې دي.
خاغلی ګراندی که څه هم دا خبرې پیچلې بولي خو زیاتوي دا مفکوره باید پیاوړې شي چې ښځې باید کار وکړي، د لګاکیو استازیتوب باید وشي او نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي طالبان باید دا درک کړي چې افغانستان د نویمې لسیزې هیواد نه دی او اوسني واقعیتونه د هغه وخت په پرتله توپیر لري. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو د حکومت ترمنځ تر ډیره بنسټیزه ستونزه هم د بشر حقونو په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ترهګرۍ سره مبارزې او د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو کې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت هم د ستونزو د حل په اړه د صادقانه خبرو د وړاندیز هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل ټول ستونزې باید د خبرو او ډیالوګ له لارې حل شي.
اسلامي امارات لا مغه پیل څخه پر خبرو او ډیالوګ باندې باور درلود. زموږ هیله دا ده چې بین الملی ټولنه همدارنګه ټول لاغه هیوادونه سي کله ناکله ځینې اندیښنې ابرازوي د خبرو له لارې څخه ستونزو حل تر وړاندې سي او اسلامي امارات په ډیاله باندې بشپړه چمتووالی لري او آماده ده.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو وړاندیز کوي چې د هیواد کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر ترینګل دی. فلیپو ګراندی هم وایي نږدې نیمایي افغانان قحطۍ سره مخ دي، روغتیايي سیستم 80% فلج شوی او 70% ښوونکیو ته لا هم تنخواوې نه دي ورکړل شوی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي بشري مرستې چې د یوې څه مودې لپاره به د خلکو لاسنیوی وکړي روانې دي، خو د ده په خبره دا کافی نه دی او نشي کولای متوازن حالت منځ ته راوړي.
کچېری دا ستونزې حل نشي زبې لکم شک وړاندوي لکوم چې مونږ په کور دننه په لوی شمیر د خلکو د بځای کېدو شاهدان ووسو. همدارنګ به د پلو په اوږدو په سیمه کې د پراخې کډوالۍ یا بځای کېدو لیدونکو ووسو.
که څه هم په افغانستان کې د پراخې جګړې له درېدو سره نږدې 170,000 کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي، خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په خبره لا هم 9 میلیونه افغانان په کور دننه بېځایه دي. ملګری ملتونه وایي له افغانستان د باندې نږدې 6 میلیونه افغانان کډوال دي چې اوس د بیرته ستنولو لپاره وضعیت نازک دی، ځکه په خبره یې هغه ملاتړ ډیر کمزوری شوی چې خپل هیواد ته د دې کډوالو د ستنولو لپاره مالی سرچینې برابرولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست دولس شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. اوس هم د خزو یو راپور ترازو د مقتدرو خزو د خوځښت په نوم یو بنسټ د طالبانو لوري پر خزو تازه لګول شوی بندیزونه غندی او وایي د طالبان په وړاندې د نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو چوپتیا د شرم وړ ده. د یاد خوځښت غړو نن په کابل کې وی خبري ناشته کې ویلي په دې اړه یو پریکړلیک هم لروچ په دغه پریکړلیک راغلی. افغان خځې کله هم د طالبانو نظام پر رسمیت نه پیژني او دا نظام د دوی په خبره یو تور د خځو ضد او د بشر ضد نظام ده. د طالبانو بیان مرستیال بلال کریمی د دغه خوځښتونو پریکړلیکونو کې راغلي موارد ردوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
قرار نیست که اداره امر به معروف نه از منکر طالبان
رستله هغه چې طالبانو د خزو پر وړاندې یو شمیر تازه محدودیتونه ولګول. د شنبه په ورځ یو شمیر خزې په کابل کې پیو کور کې سره راټولې شوې او له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو یو غوښتل چې د طالبانو پر وړاندې خپل چوپتیا ماته کړي. د افغانستان د مقتدرو خزو خوځښت وایي د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو چوپتیا د شرم وړ ده. دغه خوځښت دیو پریکړلیک په خبرولو سره وایي چې زر تر زره د تونونو او کوانځو برخلیک معلوم سی او افغان جنونو او خزو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړل سی. رخشانه رضایی د افغانستان د مقتدر میرمنو د خوځښت غړې وایي
طالبان چنین تعیین تکلیف میکنن برای زنای افغانستان که حتی
طالبان افغان میرمنو ته داسې تعیین او تکلیف کوي چې اند بدویت په دوره کې او له اسلام مخکې هم نه و شوی. موږ له طالبانو غواړو چې دا صفراتي فکرونو ته د پای ټکی کېږدي.
په پریکړلي کې راغلي چې افغان ښځې کله هم د طالبانو نظام په رسمیت نه پیژني او دا نظام یو تور د ښځو ضد او د بشر ضد نظام یادوي. په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځي د تګ اجازه نه ده سوې. ډیری دولتي کارکوونکي په کور کې نول سوي، بې محرمه د لرې واټن په سفر یې بندیز لګول سوی او تازه د کابل ښار په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت لخوا داسې پوسټرونه لګول سوي چې پکې د ښځو په حجاب ټینګار سوی دی. په ورته وخت کې د شنبه په ورځ د عدالت او ازادي لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت په یوه غونډه کې ادعا وکړه چې بشري مرستې په ناعادلانه توګه او قومي، مذهبي او سمتي موضوعاتو ته په پام سره ویشل کیږي. دوی وایي چې ډیری بشري مرستې هغو سیمو ته رسیږي چې ډیری کسان د طالبانو په لیکو کې کار لري. د عدالت او ازادي لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت غړي شمایل توانا وایي
ناحیه زنها بیشتر متضرر است چون اکثریت زنهای افغانستان سرپرست
خزه ددیم راستو مستحق دی زکه حقوی خپل پلار خواوند ورونه په جنگونو کې لاس ور کړی دی. مکل ملګرو ملتونه او نړیوال ټولنې غواړو چې داسې میکانیزم جوړ کړي چې مرستې اړمنو کسانو ته ورسیږي.
دوی هم د یو پرګرلیک په خبرولو سره وایي چې د هغو ولایتونو ولسوالیو نوملړ د خپور سي چې ورسره بشري مرستې سمي، بي وزله کورنۍ ته د لومړیتوب ورکړل سي او افغانستان کې د له یو بشري ناورین څخه مخنیوي وسي. خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي چې بشري مرستې په شفافه توګه ویشل سوي دي. نوموړی د غشان وایي د طالبانو تازه سپارښتنې هم د اسلام له نظره او د ټولنې د اصلاح لپاره رامنځته سوي دي.
اسلامی امارات و شفافیت او په معیاري ډول باندې د فعالیتونو تر سره کولو ته ډیر جدي ده او ډیر ژمن ده. او د دعوت او ارشاد د وزارت له لوري څخه د کومو توصیو په اړه باندې یادونه کیږي، دعوت او ارشاد وزارت لکه څنګه چې له نامه څخه پیدا ده د ټولنې د اصلاح او د جمعیت د اصلاح لپاره لري.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه کړې ده. دغه سازمان پرون په خپله ټویټر پاڼه د ښځو معترضانو د یوې ویډیو تر څنګ لیکلي چې افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو واورې. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کار لپاره هوکړې ته رسیدلې دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو له ترکمنستاني پلاوي سره تر خبرو اترو وروسته د شنبه په ورځ په کابل کې د بي خبري ناستې پر مهال په نګدي راتلونکو کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو د چارو د پیل خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وایي د مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې نشته او د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره شرایط برابر دي. د نوموړي په خبره د شنبه په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال وفا حاجیوف او مل پلاوی سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د دې پروژې د عملی کار پیل ته بشپړ چمتووالی لري.
د وزیر داخله صاحب طرف نه دوی ته اطمینان ورکړل شوی ده او دوی اوس مطمئن دي چې په افغانستان کې سلسله امنیت راغلی ده، هیڅ مشکل نشته په دې کې. نو د دې لپاره به انشاءالله یو میکانیزم جوړیږي چې دې امنیت به شرکت ته موږ ورکړو، داخلي شرکت ته، او که موږ به خپل د بلوس لارې کېږي په هغه باندې موږ خبر کړو.
د ټاپي پروژې 814 کیلومتره یعنی د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د مایع غاز د نلیکې کار د افغانستان په خاوره کې کیږي چې د بشپړې دوه لګښتې له وو تر 9 میلیارد ډالر پورې اټکل سوای دی.
په روزګان کې د 3000 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرستو د ویش لړۍ پیل شو. دغه مرستې چې و قلم بیلابیل خوراکي توکي پکې شامل دي. په روزګان کې د سری میاشتې ولایتي دفتر لخوا په مرکز ترینکوټ کې لاړمنو کورنۍ سره شوې چې د تیرو جګړو او وچکالۍ پر مال زیانمن شوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په روزګان ولایت کې پر 3000 کورنۍ باندې د خوراکي توکو د مرستو د ویش یا د لړۍ د شنبه په ورځ په مرکز ترینکوټ کې پیل شو چې د سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري ورکول کیږي. په دغه ولایت کې د سری میاشتې ولایتي مسول صدیق الله مبتون وایي دغه مرستې چې اوه کلمه خوراکي بیلابیل توکي په کښې کې موجود دي هغه کورنۍ ته ورکول کیږي چې د تیرو جګړو پر مهال ورته زیان رسېدلې وي او سخت اړمن وي. نوموړي وایي د مرستو د ویش پر مهال یې پوره شفافیت ته پاملرنه کړې او په خبره یې چې اړمنې کورنۍ یې په نښه کړې دي.
یا ګوډیان دي یا شهیدان د کور څه ورکړي دي، یتیمان ورپاته دي، کونډیانې ورپاته دي، موږ هغه پیدا کړي دي او د هغو دپاره موږ دغه 3000 کارټونه موږ هغو ته توضیح کړي دي چې نن الحمدلله دای موږ هغو ته د ویش لړۍ روانه کړې ده. 100% د شفافیت په اړه موږ پام کړی دی انشاءالله، په دې دا ډېر یو شفافه سروې ده. انشاءالله نورې مرستې موږ هم په پلان کې لرو، موږ ته وعدې راکول شوي دي. په مجموع کې یوه ګونۍ وړۍ دي، یوه ګونۍ وریجې دي، 10 لیټره غوړي دي او بل یو کټ پکښې دی چې هغه کې چاوي، بره، مالګه او بسکوټ د کوچنیانو مواد ورته وایي دا پکښې کې.
مبتوم زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس مهال یو بشري ناورین رامنځته شوی او له نړیوالو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د دغه ولایت له خلکو سره دې مرستې وکړي او د هغوی ژوند یې وژغوري. مبتون پر داسې مهال په دغه ولایت کې د بشري ناورین خبرداری ورکوي چې له دې وړاندې یو شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې پر وچکالۍ سربیره د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین د لا پراختیا خبرداری ورکړی دی. هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړې زیات خوشحاله دي، ځکه د دوی په خبره چې په دغه ساړه ژمي کې په کورونو کې هیڅ نه درلودله. مرسته ترلاسه کوونکي وایي په راتلونکي کې هم باید دغه ډول مرستې ورسره وسي، ځکه د دوی په خبره چې دغه مرسته یوازې د څه وخت لپاره بسنه کوي. عالم ګل او محمد د ازادي راډیو ته وویل
دلته راغلی یم د سری میاشتې ریاست ته چې دوی زموږ سره مرسته کړې ده. زموږ ډېره اړتیا درلوده ځکه چې دا 15 کاله زموږ منجکې کمربند وي
دپاره راغلو چې کومک راسره وکړي ماښام لکه وکړه نو بالا خدا قدر کې شی به وو انشاءالله. ستی ده یو خونه سو د یوې خوا وچکلي شو د یوې خوا یخونه سو د یوې خوا خواته حالات منمیر شي حالات هغه رقم د نور سم دغه غواړو چې زموږ سره نور هم کومک وکړي مرسته راسره وکړي خو ډېر ځینې خوشحاله کېږي ورور.
دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې د 200 کورنۍ سره د نغدي پیسو مرسته شوې وه. که څه هم دلته مسؤلین د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت خبره کوي، خو زیات خلک په دغه ولایت کې شکایت کوي چې مرستې اړمنو کورنۍ ته نه ورکول کیږي او تور پورې کوي چې زیات هغه چا ته ورکول کیږي چې په طالبانو کې واویسته ولري او یا هم زر ولري.
وربش پاکستان ته هلته د روانو بارانو او رولواجی د 40 نه زیات کسان د دغه یواد په بیلابیلو برخو کې وژل شوي. شاوخوا 19 کسان یوازې په مری کې په خپلو گاډو کې یخ ویلی او مړه شوي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې شبیر احمد جان را لیږلی.
د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر شیخ رشید ترمخه د پنجاب سیلګرۍ سیمه مر کې روان طوفاني وره له وجې تر 1900 کسان مړه شوي دي. دا کسان په خپلو گاډو کې وو او هملته په مبینه توګه د یخنۍ نه مړه شوي دي. دوی د اولس په نوم پولیو ویډیو پیغام کې کړی دي.
کوئی 16 و 19 کے درمیان اموات ہوئی ہے گاڑیوں کے اندر اور
د شپاړسو نه 1900 پورې کسان مړه شوي دي چې په خپلو گاډو کې دننه وو او د سیمې خلکو دغه نور گیر شوي کسانو ته خوراک او کمبل هم رسول شروع کړی دي او دا وخت صرف خوراک او کمبل والا گاډي مری ته دتلو اجازت دی، باقی مری ته تلونکي ټول لارې مو بند کړی دي. نور خلک محفوظ دي او چې کم گیر دي هغه کسان محفوظ سیمو ته رسول شروع دي او بل ماخام پورې به گیر شوي تر 1000 گاډي به راوباسو او سبا 9 بجو پورې مو مری ته تلونکي ټول لارې مو بند کړی دي
اور راستے کل شام تک 9 بجے تک مری کے لیے بند ہیں.
خبل خواتا دا سرکاری امداد ادارے ریسکیو 1122 ترمخا دمڑ شمیر پمری کی یہ وشتہ رسے دلے دے چپک معشومان اور زنانہ ہم شامل دی. شیخ رشید جاتکڑا چڈیر اند پس مرتا پدو نغٹ اشمیر کی سیلانیاں ناغل دی چداغی دوجی مشکلات پیدا شو خوائی امدادی کاروانی روانی دی.
پہلی دفعہ پاکستان میں 15-20 سال بعد اتنی بڑی تعداد میں سیاح
پوڑم بزل 13-15 یا 16 کالو کې دومره ډیر سیلانیان مری په لور تللی دي. د کوم لوج چې ډیر لوی بحران پیدا شوی دی. دا وخت امدادي سرگرمو کې کمشنر، ډپټي کمشنر، اسلام آباد پولیس، پاکستان فوج، ایف سی اورینجرز هم لگیا دی او دی وقت کے ترزر گاڑی گیر دی سمو را وخل او سمو واپس کړل
کچھ کو واپس کیا
دا پنجاب نه علاوہ خیبر پختونخوا او بلوچستان کے هم بارانونو او سیلابونو جانونو اړولی دی خیبر پختونخوا بردیر کے ڈپٹی کمشنر محمد شعیب خان چې دا جنوری په عموم مشال لیډو ته ویلی وو تر شپږو کسان مړ شوی دی خوای کمزه کې چې وور دی هلته د وور لره کې دوه کاروان روان دي او خلقو ته امدادي سامانونه هم دوی رسول پیل کړی دی.
آزادی رادیو.